یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزم تاسو دغه پروګرام د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وې د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت تاثیر کوي پرون دینی عالمانو په افغانستان کې د جګړې دوام ناروا وباله خو طالبانو بیا د دې فتوا رد کړه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته خبرداري ورکړې چې په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنی خای اروپا ته د کډوالو د چپی د زیاتولو باید شي خو تر ارزه مخکې خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې په کابل کې د دینی عالمانو پرونی فتوا به د افغانستان د سولې پر بهیر مثبت اغیز وکړي د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه لوبه لري او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا مشران به د رواني میاشتې د جون په 12مه په سنگاپور کې سره وګوري پوره خبر نووري د افغانستان د سولې عالی شورا وايي په کابل کې د دینی عالمانو په پرنوي غونډه کې د جګړې پر ضد فتوا به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو مثبت اغیز وکړي د سولې د عالی شورا وایاند احسان الله طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دینی عالمانو له پرنوي پیغام شای ډیر وسوال طالبان هم متاثر سي او له جګړې لاس واخلي
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کیږي ان شاء الله او تمایلات د ساته مختلف ساته د رهبری د مخالف وسلوال قوا او د سویدا او ان شاء الله چې مونږ کله من یو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکرات او لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې مونږ پایل کړو او ټول خلکو مونږ سره شاهدان اوسي
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری په کابل کې د دینی عالمانو په پرونی غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل سوه د افغانستان ولسمشر هم پرون ماښام وسوالو طالبانو ته په پیغام کې یو ور بیا د سولې بلنه ورکړه او د دینی عالمانو د فتوا ستاینه وکړه په کابل کې پرون د غونډې ته نږدې په حمله کې چې د لوی جرګې خیمه ته هم نږدې و د یو شمېر دینی عالمانو په ګډون څو تنه ووژل او زخمیان سو د حمله مسؤلیت د داعش وسوالو اخیستی دی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه لوبه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو د لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندی د کرکټ په لوبغالي کې افغانستان د دې لړۍ لومړنۍ لوبه چې تیر یکشنبه وسوه په 15 منډو وګټله د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریمه او وروستۍ شلوریزه لوبه د راتلونکي پنجشنبه په ورځ کېږي تر دې لوبه وروسته به د جون په 14مه نیټه افغانستان خپل لومړنی ټیسټ لوبه له کوربه هند سره کوي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني جون میاشت په 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني او د دې سرمشتیزي په تنظیمولو کې له دواړو خواوو کار روان دی د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون وویل چې د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا پلاوی د دواړو کوریاګانو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې د راتلونکي سرمشتیزي په اړه خبرې کوي ولسمشر ډونالد ترامپ له کیم جونګ اون سره خپل د سنگاپور کتنه لغوه اعلان کړې وه خو د اونۍ په اثر کې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو لوړ رتبه مسؤل سره تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې دی او کیم به د جون پر 12مه په سنگاپور کې سره وګوري ولسمشر ترامپ هیله څرګنده کړې ده چې له کیم سره به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په اړه خبرو کې مثبت پرمختګ وشي د امریکا متحده ایالات غواړي چې دواړه کوریاګانې له اټومي وسلو په بشپړ ډول پاک شي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پر دې چې د امریکا حکومت د هغه هیواد د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشو د مداخله په تړاو یو روسی بیلیونر انتقاد ورباندې کوي او بیا هغه محکمې ته معرفي کیږي ملنډي وهلي او د سخور ور کارې بلل دي د اتریش له رسنۍ سره په مرکه کې پوتین پر نوویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د څیړونکي رابرټ مولر له دفتره پر روسی وګړي یوفجینی پریګوژین لګیدلی تور او محکمې ته د هغه معرفي کول مسخره دی. یوفجینی پریګوژین په روسیه کې مشهور رستورانتونه لري او کله چې ولسمشر پوتین ته له بهره میلمانه ورځي د هغه په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. له دې امله هغه ته د پوتین اشپز هم ویل کېږي. یوفجینی پریګوژین له کرملین سره نږدې روابط لري او د رستورانتونو تر څنګ د انټرنیټي څېړنې یوه اداره هم لري. د مولر دفتر پر یوفجین او دولسو نورو روسي وګړو تور لګولی چې پر انټرنیټ یې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت کې د انتخاباتي کمپاینونو په تړاو په میلیونونو داسې پیغامونه چې په سیاسي لحاظ د خلکو په منځ کې د تفرقې سبب سوي وو خپاره کړي وو، چې د بیلګې په ډول پر فیسبوک، ټویټر او داسې نورو سایټونو میلیونونه وګړو ته رسېدلي وو. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نویلي که چیرې د روسیې یوه اشپز کولی سي چې په امریکا یا اروپایي هیوادونو کې انتخابات متاثر کړي، نو تاسې فکر وکړئ چې په غرب کې د معلوماتو او سیاسي ماحول وضعیت څومره کمزوری دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د اروپایي ټولنې په کمزوره کولو کې کومه لیوالتیا نه لري. ولسمشر پوتین د څرګندونې جمهوري ریاست ته بیا تر رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره اروپا ته د خپل سفر په درشل کې کړی دی. ټاکل سوی ده چې دی به نن اتریش ته په اتریش کې له چارواکو سره وګوري او د اتریش له مشرانو سره به د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د رول او پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په اړه خبرې وکړي.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت تاثیر کوي.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کېږي انشاءالله، او تمایلات مختلف سطح د رهبرۍ د مخالف وسلوالو قوا او تیر سوی ده او انشاءالله چې
پرون په کابل کې دینی عالمانو فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده. په کندوز کې پرون مشاعره وشوه. ګډونوالو د سولې او ثبات د راتلو لپاره شعرونه وویل او ترنم یې وکړه.
تل مقتدی خود لے ہر العرب برابر تعلیمامو تبرا.
اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل ته خبرداري ورکړی چې په منځنی ختیځ کې د ایران لاسوهنی خای اروپا ته د کډوالو د چپې د زیاتولو باید شي. او د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مهیروي. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د جګړې پر ضد د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته د سولې عالي شورا وایي دا فتوا د سولې په پروسې هم مثبت تاثیر کوي. د سولې عالي شورا وایي ویاند سید احسان طاهری د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته چې ویل چې د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې په ناروا بللو سره به ځینې طالبان د سولې لار ونیسي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوي غړي عرفان الله عرفان وویل د دینی عالمانو لخوا فتوا په عامه ذهنیتونو هم ډیر مثبت تاثیر کوي. خو طالبانو بیا دا فتوا د دوی په خبره نمایشي بللی او ویلي دي چې پرونی غونډه د امریکا په غوښتنه په کابل کې اور بلل شوې وه. په دې اړه واصل وصال جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني.
میرا زیات مننه ستنګزه سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د رواني جګړې له ناروا بلل وروسته هیله مندي خي چې د یو شمیر طالب مشانو لیوالتیا به سولې ته زیاته شي. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری وایي په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه د دینی عالمانو فتوا زیات شمیر طالبان دې ته هڅوي چې د جګړې پر ځای د سولې لار خپل کړي. خغلی طاهری د شنبه پورس ازادي رادیو ته پټره داسې ویل.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کېږي ان شاء الله، او تمایلات د ساته په مختلف ساته د رهبرۍ د مخالف وسلوالو قوا او د سویدا او ان شاء الله چې موږ لمن یو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکراتو لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې موږ پیل کړو او ټول خلکو موږ سره شاهدان اوسئ.
نموړي دا شنو ویل چې د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې ناروا بلل به په دغه هیواد کې د جګړې په ملاتړ د ځینو بهرنیو هیوادونو د علماو فتواوې بی ارزښت کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ټول افغانستان نه زرګونو دینی عالمانو په یوه متفقه فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او د جګړې لښکل ورخونو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دا شنویل چې په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځانمرګي بریدونه حرام دي. د دغه علماو په خبره په افغانستان کې روانه جګړه دینی او شرعي صبغه نه لري او همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده او د اسلام او افغانانو بدنامی لامل شوه. د غونډې ګډونوالو په ټینګار درلود چې سوله او د سولې په اړه خبرې کول شي د یو مهالویش له مخې افغانستان د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي، خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دینی عالمانو دغه ناسته رد کړې ده. ویلي دي چې امریکا د داشان ناستو له لارې هڅه کوي د افغانستان د اشغال لپاره جواز ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې د جګړې ناروا بلل په عامه ذهنیتونو مثبت اغیز لرلی شي.
بیا خینا فتوای دیروز اولی که در اذهان عامه تاثیر مثبت خود داره و او ذهنیتی که در بین مردم وجود داشت گویا که خاموشی اختیار کرد ولما ای از بین برداشته شد و در بین مردم یک امیدواری پیدا کرد که گویا واقعا که انتحار انفجار در افغانستان صبغه شرعی نداره. در پایلی کسانی که واقعا آگاهی دارن مسائل دینی نیشکی نیست که بالا جواد تاثیر خود داشت و هم امید است که تجدید نظر بکنن.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اوري میاشتې رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او قومونو لخوا د سولې په نوم د پرلتونو د خیمو د ودرولو لړۍ هم پیل شوه چې له لارې د جګړې له ښکېل ورخونو د سولې اوربند غوښتنه شوې.
بله مننه کوم ویسال صاحب کوروان و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویل د دینی عالمانو لخوا د رواني جګړې پر ضد فتوا صادره ول به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي او ځینې طالب مشران به د سولې پروسې ته راوڅوي. په همدې حال کې له سیاسي چارو کارپو نجیب ننګیال سره هم غږېدلی و. هغه وایي چې د عالمانو لخوا پرونی غونډه خورا مهمه او تاریخي و، خو طالبانو بیا هم د خبره معمولی منفی خبرګون خودلای دی. زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي ننګیال سره خبرې کړې او نوموړي په سر کې د پرونی غونډې د څرنګوالي او اغیز په اړه غږېدلی.
ګورې، دا یو خود جوش حرکت و د افغانستان علماو په یو بې ساري استثنایي اقدام وکړه چې زما په فکر باندې په تیرو سلو یو نیم سلو کالو کې په دومره جرات په دومره میلانه د افغانستان علماو موقف نه ونیولی. دا یو استثنایي اقدام و چې حتی حکومت یې له تنظیمولو نه او د جوړېدو د وخت نه خبر نه و، بلکې دوه ورځې مخکې حکومت ته خبر ورکول شو چې دغه د افغانستان علما مختلف نهادونه چې ډېر معتبر نهادونه دي په افغانستان کې دغه علما سره جرګه کیږي او راځي د افغانستان په دشته او وخیم وضعیت په اړه باندې خپل موقف څرګندوي. دا چې طالبانو د دې په اړه باندې په عاجله کې اقدام وکړ او عاجله کې د دې په اړه اعلامیه ورکړې، نو د تل په څېر باندې همداله هغوی څخه توقع کېدای شوه. هغوی هېڅکله هم د دې فتوا محتوا، هغه دلایل، هغه شرعي منطقي دلایل چې کوم دي، احادیث او قرآن، د هغې ردی نه دی لیکلی او نه دي توانېدلی چې د دې ځواب ووایي.
ننګیال صاحب، په دغسې وضعیت کې چې طالبانو اعلامیه ورکړه او دغه پرونی غونډه ویل چې دا په یو شکل لغه فشار چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د خبره کړي په دوام تر سره کیږي، نو څه فکر کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره دغه هڅې چې کیږي د به څومره رنګ راوړي او نتیجه به ورکوي؟
ګوره، د ولس زور د خدای زور ده. په تېرو شپږو میاشتو کې ولسي فشارونه فوق العاده زیات شوي په طالبانو. د افغانستان خلک له دغې جګړې څخه په تنګ راغلي دي او دوی هېڅکله نور دغه وضعیت نه شي زغملی. هغه وضعیت چې په هغې کې سل پسل افغانان وژل کېږي، افغانان پکې یتیمان کېږي، افغان میندې پکې بورېږي، دغه وضعیت یعنی نور د زغملو وړ نه ده د افغانستان خلکو لپاره او د ولس په وړاندې هېڅوک مقاومت نه شي کولای.
بله، او ننګیال صاحب، یو انتقاد چې طالبانو هم مطرح کړی، څه فکر کوئ چې په دغومره لوی تعداد علما چې راټولېږي او فتوا ورکوي په جګړه کې ښکېلې خواوې دلته شته چې طالبان یو لوری ده، اما بل لوری چې افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات او بهرني ځواکونه، څه فکر کوئ چې علما په دغه اړخ باندې تاکید ولري د جګړې د درېدو په رابطه باندې دا به څومره موثره وي؟
د علماو فتوا کې واضح ډول ویل شوي دي، بلکې حتی د سولې خبرې د سولې مذاکراتو پیلول یې واجب ګڼلي په اوسني وضعیت کې، چې تاوان یې تر ټولو نه زیات مسلمانانو ته دی او واجب ګڼلي طالبانو څخه له حکومت څخه له دواړو څخه هیله کړي چې د مذاکراتو منځته راشي، د سولې خبرې پیل شي او تر څو دغه ستونزه نوره حل ومومي. حکومت خو خپل انعطاف ښودلی ده، بې قید شرط آماده دی چې د مذاکراتو منځته راشي، خو طالبان بیا هم په تکراري غوښتنو سره د ولس د حکومت د نړیوالې ټولنې د ټولو خلکو د تکراري غوښتنې سره سره بغیر له کوم منطق او دلیل نه، بغیر له کوم شرعي عذر نه، د مذاکراتو له میزه تېښته کوي او د خبرو میز ته نه آماده کېږي. حال دا چې حکومت د بهرنیانو په شمول د قوانینو ټول مسایل د خبرو میز ته وړاندې کولو ته آمادګي ښودلې، چې موږ کولی شو په ټولو هغه مواردو چې طالبان غواړي بحث وکړو د خلکو په وړاندې دوی آماده شي او بحث دې وکړي د مذاکراتو میز ته راشي.
د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال چې ویل د افغان دیني عالمانو پرونی غونډه تاریخي وه او د فتوا صدرول هم یو تاریخي اقدام و، خو طالبانو دغه کار نمایشي بللی او ویلي دي چې د امریکایانو په غوښتنه باندې خلک ورټول شوي وو او دغه فتوا یې صادره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې د مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ سپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ناجیه صاحب له اقتصادي خبرونو سره.
نړیوال مالی ادارې او د نړیوال بانک د پنګ اچونې د تضمین سو اړخیزي ادارې په استالیف کې د ممیزو د یوې لوی فابریکې په جوړولو سره په کار پیل وکړ. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل د فابریکا د $11 میلیون په ارزښت جوړه شوې چې د سیمې په کچه بې ساری دی. د نوموړي په وینا د دغې فابریکې په جوړولو سره به د انګورو د محصولاتو د ممیزو پروسس اقتصادي پراختیا او د صادراتو په زیاتېدو کې مثبت بدلون راشي. ښاغلی رستمین وای افغانستان د سیمې هغه هیواد دی چې انګور په کې ډیر کیږي او په کلنی ډول 1.1 میلیون میټریک ټن حاصلات لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي د اقتصاد عالی شورا خصوصي سکتور ته د ځمکو ویشل تایید کړل. د دغې خوني ویان سیم الدین پسرلین ازادي رادیو ته وویل د ځمکې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو صنعتي ولایتونو کې ویشل کیږي. د نوموړي په وینا د ځمکو کمښت له ډېرې مودې راهیسې د صنعتکارانو له اساسي ستونزو څخه دي چې په هوارېدو سره به یې په هیواد کې صنعتي وضعیت ښه شي. دوی دغه شان وویل د ځمکو په ویشلو سره به د بهرنیو پانګوالو پانګونې هم تیرشی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 3,500 او 1 لیټر ډیزل په 9,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 4.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 5.98 افغانۍ.
مننه چې تر دې د مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ په څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې اوریدلی شي او مطالب بیا په فیسبوک او ویب سایټ په دواړو باندې لوستلی شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 3:00 دی. اوس راځو یو بهرني مطلب ته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته خبرداري ورکړې چې په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنې خای اروپا ته د کډوالو د سپې د زیاتولو باید شي. بنیامین نتنیاهو د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د انګلا مرکل سره په کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه لانجمن بحثونه هم کړي دي. احمد تکل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. تکل، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته خپل سفر څخه څه غواړي ترلاسه کړي؟
مننه ستنګزه صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. اروپا ته د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو درې ورځنی سفر تر ډیره له ایران سره د اسرائیل پر اختلافونو متمرکز و او تر اوسه پورې هم دا سفر د دوام لري. جرمني، فرانسه او برتانیا د نړۍ له شپږو پنځو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې له لاسلیکونکو څخه دي. دا درې هیوادونه ایران په دې موافقه کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانه شي نو متحد ایالات به ترې وباسي. خو جرمني، فرانسه او برتانیا غواړي دا موافقه وژغوري. د اسرائیل صدر اعظم مثلا د همدغو دریو هیوادونو ته د قناعت ورکولو لپاره خپل دا سفر پیل کړی دی. نتانیاهو چې له ډیر وخت راهیسې له دې موافقې سره مخالفت کوي غواړي خپل اروپایي سفر ته دوام ورکړي، او په پام کې لري چې نن به په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او سبا چهارشنبه به د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په لندن کې وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره
وکړي. اسرائیل په منځني ختیځ کې د ایران له پلوه کومې اندېښنې لري؟
د اسرائیل صدر اعظم د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره لکتنی وروسته په ګډه خبري غونډه کې تور ولګو چې تهران غواړي د سوریې او یمن په څیر د منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې خپل پوځي حضور زیات کړي، ځکه د پوینه پر ایران لګول شوی بندیزونه د 2015 کال د اټومي موافقې سره سم لری شول او ایران له دې فرصت نه ناوړه ګټه پورته کوي او په دې هیوادونو کې مداخله کوي. د خبرداري ورکړ چې که په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنې بندې نشي نو ښایي اروپا ته د کډوالو څپه یو ځل بیا زیاته شي. او هغه پوښتنه وکړه چې تاسو خو پوهیږئ چې کله چې کډوال له هغه ځای راوځي نو چیرته ځي، یعنی مطلب یې دا و چې اروپا ته ځي. نتانیاهو ویل ایران غواړي په سوریه کې چې اکثر وګړي سنی مسلمانان دي خلک شیعه مذهب ته واړوي. هغه زیاته کړه چې د ایران دا کار به دا ځل په سوریه کې د یوې بلې مذهبي جګړې اور بل کړي او ناوړه عواقب به یې اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتېدل وي. خو د یادونې وړ ده چې میرمن مرکل په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپا او اسرائیل یو هدف لري او هغه دا هڅه ده چې ایران باید هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. خو دې دا یادونه هم وکړه چې له نتانیاهو سره دې هدف ته د رسیدو په مسله کې ژور اختلاف لري. میرمن مرکل د ایران د اټومي موافقې دفاع وکړه، خو دا خبره یې هم ومنله چې له تهران سره په اټومي موافقه کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او په منځني ختیځ کې د هیواد د لاسوهنو د مخنیوي اضافي برخو ته شاید اړتیاوي او دا باید حتما په هغه زمیمایي موافقه کې ورزیات شي.
بله، زیاته مننه کوم احمد تکلو چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د شویو خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دوی د په منځني ختیځ کې د ایران د لاسوهنو په اړه باندې اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړی او همداراز د اټومي موافقې په اړه هم ځینې خبرې کړې دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې تر دې عنوان لاندې چې موږ سوله او ثبات غواړي یو ستره مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د کندوز د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. اجمل آریان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په دې مشاعره کې د لسګونو شاعرانو برسیره سیمیزو چارواکو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه او شاعرانو په خپل نوبه سره په کې آزاد شعرونه وویل او په دغو شعرونو کې سولې او ثبات لیوالتیا او له ځان وژونکو حملو او ترهګریزو بریدونو څخه کرکه ښودل شوې وه. په دغه سیمیزې مشاعره کې شاعرانو او لیکوالانو پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا او د ښه راتلونکي په خاطر له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي. د کندز ولایت دوه تنو شاعرانو، هر یو غلام حیدر حیدر او اسماعیل غریب، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د دغه سټیج د منګه هم په دولت هم د دولت په مخالفینو او دا ډول په ټولو نړیوالو باندې غږ کوو ترڅو په افغانستان کې د دایمي او تلپاتې سولې لپاره کلک او کوټلي ګامونه واخلي.
نننې غونډه یقینا چې ډیره یو خیسته او پرتمینه غونډه وه چې مونږ چې څومره امید لرو دا غینم زیات خلک راغلي وو، ځکه چې په لنډ وخت کې دا غونډه مونږه تاګی وکړل.
دغه مشاعره د خانواد ولسوالۍ د ځوانانو ادبي بهیر له لورې جوړه شوې وه او مالی لګښت یې هم د دې ولسوالۍ د یو شمېر ځوانانو لخوا ورکړل شوی و. د دغې مشاعرې یو تن جوړوونکی شاعر او لیکوال ولی محمد سایل له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغې ولسوالۍ کې د خپلو سرو وسلوالو له خپلو سروی څخه خلک سخت په تنګ راغلي او دوی غواړي چې د دغه شان مشاعرو او ادبي ناسو په ترسره کولو سره د خانآباد د ولس غږ پورته کړي تر څو لوړ پوړي چارواکي د دې ولسوالۍ روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې. اوس هم اجمل تورمان د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې او د دغه غونډې په پای کې د انتحاري حملې په اړه لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، په زرګونه دینی عالمانو په افغانستان کې اوسنی جنگ او انتحاري حملې ناروا ګڼلي او ویلي چې دا جنگ هیڅ ډول دینی او شرعي سبقه نه لري. په مطلب کې د دغو عالمانو په حواله د غشان راغلي چې د جګړې بهرنیو مداخلو ته زمینه برابره کړي او د افغانستان او اسلام د بدنامۍ لامل ګرځېدلې ده. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د چارو یو شنونکي فاروق اعظم ویلي چې دا جنگ د عالمانو په فتوا نه دی شروع شوی او د عالمانو په فتوا هم نه ختمیږي، بلکې دغه جنگ بهرني عوامل لري. مانګار ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د عالمانو فتوا په انتحار سره ځواب کړه. په مطلب کې د پرونی عملې پاړه د چارو د شنونکو په حواله راغلي، حقیقت دا دی چې طالبانو تل د پاکستانی پوځیانو په خبرو عمل کړی، نو ځکه پرونی حمله هم له طالبانو نه د هغه هیواد د پوځیانو غوښتنه وه. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې وړاندې لیکلي، څو ورځې مخکې د شاهین 209 قطعې په خپل یو راپور کې ویلي و چې پاکستانی پوځیانو له طالبانو غوښتي چې د افغانستان په مهمو ښارونو کې خپلو انتحاري حملو ته زور ورکړي او افغان امنیتي ځواکونه بوخت وساتي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې دغه غونډه ډیره با اهمیت ګڼلی او لیکلي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو په تړاو د عالمانو فتوا هغه عوام غولونکې پاکستانی فتواګانې رد کړې کوم چې د افغانستان جګړه پکې روا ګڼل شوې وه. د مطلب لیکوال لیکلي دا خبره له عالمانو سره واضح وه، خو د عامو خلکو او هغوی چې د جنگ جګړو او عوام وژنې لاملین دي د دوی سره یې په اړه ابهام موجود و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې تبصره کړې او لیکلي چې د طالبانو جنگ حرام دی او دینی او اسلامي سبقه نه لري. په مطلب کې د تیرې ورځې د غونډې د اعلامیې پر بنسټ راغلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، خلک مسلمانان دي او اساسي قانون هم د نړۍ په کچه یو اسلامي قانون دی، نو ځکه د جهاد په نوم یې په وړاندې جګړه هیڅ ډول شرعي جواز نه لري. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې همدې ټکو ته اشاره کړې او ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان عالمان دا فتوا داسې مهال ورکوي چې د روان مریض کال د سور د میاشتې په 28 نیټه په اندونیزیا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان عالمانو هم انتحاري حملې د دینی او اسلامي اصولو خلاف وګڼلې او د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوې وغوښتل چې سوله وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ګور دا ازادي راډیو د لارې دا پیغام پردو چې دا د اسکور دا درې میاشتې کې دا ماشه نه دی ورکړی دا د کندهار سفاره جوړي کروزګان جوړي دغه د اسکور ته جواب ورکړي چې په کورو کې شي درې میاشتې کې په خلکو کورونا په سیدي په خلکو بچان په سیدي ژوند زندگی په سیدي درې میاشتې کې یو څه دی نه ورکړی چاته نن نو سبا ته کینو به متریک دی نن پلاکاد نن ننګاد دا څوري نه کوي چا سره دا ورور مشکل د وزارت سره مغرور مشرکی وزارت کې ورسوي دا په وزارت کې چې دا ډوډۍ خور نه جوړ دغه ته ورسوي
بل ز د نملم زې تخه دا طالبانو ورونو دا پیغام لرم دا پیغام باید په خلاص غوونه واوري چې طالبان د وړو ځوانانو په دې هیڅ نه پیږي چې موږ چې په اسلام په نوم نه جنګي دي اسلام په غوږ نه جنګي چې اسلام نه خړوي دا وړ وړ مسول خپل شخصي ګاډي دي چې دي ما ریپیو خلوي ما بول څه ریپیو خلوي د ایران پاکستان ریپیر کوي ریس ریپیر کوي دا وړو ځوانانو نمو د خیر څخه خپل افغانستان خپل ملک خپل هغه پر ما اړ نه و
مشکل میداد از داد گذاب دولت سالیس پتاماس که مشکل میداد حکومت سمیده خواهش دید که و حکومت وای مرگ دانا پول رو که دا پول مرگ زکره خرید کردی که مزکی میداد که دام ولاری دنه شای پکره لیشون و بیارت پکره دا حکومت سمیده خواهش دارو پیاجر در جده دی دا پول اوران که یا جور دی که را تا اولوش بیر پا تکلیب دانی دی بل مشکل میداد در ریاست خواستم کم زوری معلمان تن پر وقت پیشه نور کول کیجه شاگردان نیم سم نروزل کیجه پا خراب مکتبو که می جون کیه مرد حکومت خواست دا خواهش لرو چی دا مک پولا تا جور که یاورانی که زمور سلور تا نام زکه دا زمزه تا نام زکه در خرابه کلی دا مرگوارو چی خرابه و لاره دا حکومت دا خواهش لرو چی دا مزکه را تا جوره کیه
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي راډیو دریز نده
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای په کابل کې د دینی عالمانو پر نیوغونډه کې د جګړې پر ضد فتوا به د سولې لپاره پر هڅو مثبت اغېز وکړي. په کابل کې د دینی عالمانو په برنی غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل سوه. په کابل کې پرون د عالمانو غونډې ته نږدې په چاودنه کې د دینی عالمانو په ګډون څو تنه ووژل او زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش له ملي ټیم سره دویمه شلوریزه مسابقه لري. د نننۍ مسابقې ګټونکی به د دغه لړۍ د روسي بری ټاکون کوي. په افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې نن د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندی په لوبغالي کې سره مخامخ کیږي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسی بلیونر تورن بللی ملنډې وهلی او د امریکا دا کاري مسخره بللی دی. پوتین د اتریش له یوې رسنۍ سره په مرکه کې پرون ویلي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر له دفتره پر یوجینی پریګوژین لګیدلی اتهام مسخره دی. د روسیې ولسمشر به نن د هغه هیواد د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په لومړي بهرني سفر چې و اروپایي هیواد ته کوي اتریش ته ځي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني میاشتې یا د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې له یو بل سره وګوري او د دې سرمشریزې په تنظیمولو کې د دواړو خواوو څخه کار روان دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستل شي. د ازادي پښتو فیسبوک دی facebook.com/azadiradio. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. با برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی اضرار تنباکو و استفاده دوامدار از سیگارت، قلیان و اضرار آن صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب واحد الله کوشان مصرف در شفاخانه صد بستر معتادین مهمان ما هستند تا در مورد صحبت کنن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنه یک گزارش در مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. در افغانستان از تنباکو بیشتر به شکل سیگارت و قلیان یا چلم استفاده می شود. تنباکو عنصر اساسی در ترکیب دخانیات بوده و دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد. دکتران متخصص می گویند سیگارت دریچه برای رفتن افراد به اعتیاد است. دکتر ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت استفاده از تنباکو برای تمام سیستم های بدن تاثیرات بد دارد.
البته بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی، در اصل سیستم تناسلی سبب سرطان های مثانه میشه. تاثیراتش بالای سیستم قلبی وایی و سیستم تنفسی. یکی از مشکلات اساسی که دود کردن تنباکو پیدا میکنه و امراض مزمن بندشی شوشا است که امروز واقعیتش بیش از حد شده تمام دنیا که ارتباط میگیره. ایام با تقریبا 85 اکثر واقعات مرض کسایی که دود سیگارت میکشند و به طور دوامدار قلبی اون کسایی که استفاده کردن بیهزیا بیشتر میباشند.
دکتر حیدری میگوید استفاده طولانی از تنباکو سبب اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب، کمخونی میگردد. با گفته دکتران متخصص استعمال تنباکو برای صحت اثرات منفی بر جا میگذارد. کسانی که سیگارت دود میکنند زودتر از دیگران به امراض گوناگون ریوی دچار میشوند و زندگیشان با خطر مواجه میگردد. دکتران متخصص میگویند آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع میشود. اگرچه تنباکو به شکل ماده مخدر نشاور نیست، اما این نقطه شروع به طرف استفاده از مواد مخدر است. با گفته آنان یک تعداد اشخاص که به سیگارت کشیدن معتادند از طفولیت به این عمل آغشته شدند. مثلا خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و جوانان هم باعث معتاد شدن آنان به این عمل میگردد. دکتر حیدری میگوید ماه رمضان بهترین زمانی است که افراد معتاد به سیگارت و تنباکو اعتیاد را ترک بگویند.
یکی از راههایش وقفه در بین خود دفعات است که دود میکنن خود تنباکو را، که البته رمضان بیشتر یک وقت خوب در پولی ازی که مشکلات شخص متعامل میشه، ولی بیشتر یک وقت خوب است که اشخاص این موقع دور بسازن از خودمی حالتهای جلاورن.
دکتر حیدری میگوید جوانان می توانند با استفاده از داروها و توصیه دکتر استفاده از تنباکو را ترک گویند. دکتر حیدری از تمام جوانان می خواهد تا از تنباکو و سیگارت استفاده نکنند، زیرا استفاده از سیگارت زمینه را به اعتیاد به دیگر مواد مخدر مهیا می سازد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 نشرات دارد. دکتر سپکوشان به برنامه بسیار زود خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد تنباکو معلومات بدین که چه نوعی؟
تشکر از شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. سیگارت که یک قدامت بسیار تاریخی استفادهش داره در تمام دنیا رایج است که بالاتر از میلیون ها انسان به سیگارت آغشته است. سیگارت ماده مخدر است که در موی صنف مقدم مواد مخدر در ترکیبش نیکوتین است، واقع است. و خود سیگارت دو ضرر داره، هم به خود شخص ضرر میکنه و هر کس که غیر مستقیم دودش تنفس میکنه به هر دوش متضرر میباشه. سیگارت زیاد از طریق خود در ترکیب سیگارت نیکوتین است، نیکوتین تر هست، نیکوتین میشه از طریق نسوار باشه، نیکوتین میشه از طریق پان باشه که بیشتر در کشور عزیز ما زیاد جوان ها فیلن بزی مصاب میباشن و نیکوتین از طریق قیلون میباشه. در مجموع از هر طریقی گرفته شد داخل جریان خون میشه، میره بالای سیستم عصبی تاثیر میکنه و مو تاثیرات ناگوار خود بالای سیستم عصب مرکزی داره. در زمین خود تنباکو زمانی که دود میشه تاثیرات منفیش بالای ششه است، باعث سرطانه شش میشه و در مجموع امراض قلبی بسیار پیشرفته را در قبال داره. خود موادی که در خود تنباکو یک مواد است به نام قیران که در مجموع ای رگه قلب یا وریدار شریانه قلب این مسدود میسازه و شریانه خود ریه ها را و در مجموع کربن مونوکساید که در ترکیب تنباکو است در ترکیب سیگارت است دود میشه، ای هم اثر به خصوص خود داره، مثلا بالای سیستم قلب، بالای سیستم تنفسی، بالای سیستم ویایی، بالای تناسلی، در مجموع بالای تمام سیستم ها تاثیرات خود داره و یک دریچه، یک دروازه و یک فاکتور زمینه ساز است با تمام مواد مخدر. شما یک متادین زمانی که سوال کنید قدم
اول از گام اولش
از سیگارت شروع کرده.
تشکر دکتر صاحب. در مورد اضرار تنباکو البته تا جای اشاره کردین، میشه یک کم مفصل تر صحبت کردین که چی تاثیرات بد بالای وجود انسان داره؟
تنباکو در مجموع بدبختانه در کشور ما، در کشوری که مانند افغانستان هستن، زیاد رایج است. تنباکو بیشتر مرز کردم که بالای زمانی که در عضو یک خانواده تنباکو استفاده میکنه بر علاوه زیانه خود بالای آزه سایر آزه خانواده. مثلا در زیادتر خانواده ها قسم یک فرهنگ است، طفل دو ساله، پنج ساله، شش ساله را 20 افغانی میده، میگه برو دکان سیگارت بیار. ایم یک فاکتوره زمینه ساز است که ضررش.
دکتر صاحب دیم مورد صحبت میکنیم، اول شنونده خدا میگیریم که چی صحبت دارن، بعد این صحبت های خود ادامه میدیم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم دکتر صاحب، سلامونه ورا نکاح خورجان دخلنی چیلی ورا نکاح ما نو دامی پشتنه دکتر صاحب. چی دو نظام رسول یا سیگریت
ولی دولت پر بیا باندې غوښتل چې ولی دا نه بندیږي ولی خلک په عامه باندې خرڅول کېږي. دا پوښتنه چې د دوو اصلي عامر راتلوږي چې کوم تاوانونه او کوم جانونه لري. د ډاکټر صاحب څنګه دغه
پوښتنه؟ بسیار زیات تشکر، سلامت باشین. ډاکټر صاحب سوالشونه گرفتین؟
بله. ګران ورور، تاسو نه هم چنه زیات مننه چې تاسو خپل مشکل موږ سره شریک کړئ. باید ووایم چې سګریټ په مجموع په ټول دنیا کې تقریبا ممنوع اعلان شوی نه ده. کوم پیامونه چې په دې قطي په سر د سګریټ کې ده، ویل د ټول خلکو ته چې دا صحت ته نقص کوي. باید دغه زمون ګران هیوادوال او ټول انسانان چې کله چې مراجعه کوي سګریټ ته، باید دا نقطه په نظر کې ونیسي چې دا صحت ته مضر واقع کیږي. لیکن په ټول دنیا کې لکه نور مواد مخدره توکي غوندې دا مانع نه ده په آزاد بازار کې خرڅول کیږي، اما په نور دنیا کې د قیمت ډیر اوچت ده او ډیر کم خلک پرې دسترسي لري. نو ګران وروره، هغه تا د هغه ضررو په باره کې وویل چې دا وجود ته بیخي تاوانونه رسیږي. اول تاسو وګورئ ستاسو په کورو کلي کې کوم سګریټي سړی یې وګوره، سږي ټول په ګرد او دود نیولی ده او سږي په مختلف مرضو باندې دا واقع شوی ده. کله چې تاسو ګورئ څوک چې د قلبي مرضونه لري یا تکلیفونه لري، د دوی هغه عامل یې وګوره یو سګریټو یو تاریخچه لري، نو په اعصاب باندې بد تاثیر لري. تاسو یو څوک چې سګریټ څکي وګوره، مخرشي ډېر، تحریک په عادي خبرو باندې ډېر زر پخاریږي او اعصاب یې همیشه خوب له منځه وړي، خولې یو بد بوی کوي، غاښونه یې زیړیږي او هم خپل داخلي وجود هم نظافت او پاکي باندې ډېر منفي اغېزې لري.
تشکر ډاکټر صاحب. فکر مې کوم یک شنونده دیگه هم روی خط داریم. عنایت ننګیوال روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلې احترامات پښتنانی نه جلال زوی صاحب ته او محترم ډاکټر صاحب ته او تخنیکر رامین کاکر ته د راډیو تر څنګ ناستو درنو نازولو مینهناکو اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ اف جوړوئ.
سلامت باشین، شما هم خدا کنه جوړ و صحت باشین. بسیار زیات تشکر از اینکه تماس گرفتین. بفرمایین سوال تانه بگوین.
مننه. محترم ډاکټر صاحب، زما دا پوښتنه ده چې آیا د سګریټ څکول کو ډېر نابود کړ دی او له ټول هیوادوال نه د خدای وته هدایت وکړي د نیکو چې ابو د عمل څخه خلاص واخلي؟ نو له محترم ډاکټر صاحب نه زما دا پوښتنه ده. ډاکټر صاحب، د سګریټ څکول چې سړی کوي کنه، دمودارۍ کوي، د دایم او له هغې لپاره داسې کوم علاج شته؟ د مثال کومه دوا ورته ډېر هغه ده چې مثال د دې څخه د خلاص واخلي د سګریټ کومه دوا لري کنه؟
تشکر. انرژیانو دغه سګریټ که تاسو وګورئ، په سګریټ کې یو ډېر میده خطونه دي. دغه میده خطونه د کمپنیګانې د ترک لپاره دی جوړ کړی دی. ترک د سګریټ بدون د دوام نه کېږي. سګریټ یو عادت ده چې په دې کې دغه کله چې څکول کېږي دغه ګوګرد باسي او دغه لاسونو کې سګریټ اخلي، دغه هم یو عادت باندې بدلیږي او ترک د نور مخدره توکو غوندې مشکل نه ده. ترک ډېر ساده ده. تاسو کولی شئ که یو نفر مثلا ورځ کې یو قوطي سګریټ اسکی، هغه میده خطونه چې دی ورځ کې لس خطه، پنځونه تر لس خطه پورې د فلټر د سګریټ نه شروع کی، دلته چې راغی دا ایسته وغورځوي او په زمین کې دلته هیڅ دوا ضرور نه ده. خپله په لس ورځو کې پنځلس نه تر شل ورځو پورې او دوم وروره چې دا یو قوي تصمیم لپاره هغه دی. مګر ډېر خلک لیدي راته تاریاکې په قوي تصمیم بدون د دوا نه تر کړه سګریټ ترک وجود ته کوم تاوان کوم ضرر نه رسي، کېدای شي ډېر په ساده شکل سره د ترک شي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. وردک صاحب سلام علیکم.
علیکم ندا خور، سلامونه تو من ډاکټر صاحب ته افغانستان لزتمن ولسته وروم به کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي.
سلام به شما هم، خدا کنه شما هم صحت داشته باشین. بفرمایید.
به محترم ډاکټر صاحب نیمه با غسل و پختنه ده چې سیگریت خو خیر دی په خارونو کې خلک ډیره استفاده ته کول او سره سای ورته کیږي او په مو کې خلک د دغه سورو نه زیاته استفاده کوي. ځکه سیگریټو ته یو لوسراسای نه کی او نه څه کیږي، نو د سیگریټو په ضرر او د دغه سورو په کدا سه یو مشخص سره نو په بوند ووچ او شیا کوم خلک شه د موږ د تاسو غاګور وی چې د سورو نه په لړ په تاسو سیمو کې استفاده کوي چې د دونه استفاده ونه کو هغه مشخص ای شو ورته وغه چې دا کوم مشکلات پیښ وی او کوم مشکل لري. ډیر بخښاله شو.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. ډاکټر صاحب شما پاسخ میگه.
تشکر وردک صاحب. روره د کله چې دغه تنباکو کې نیکوتین مواد د سګریټو د لارې نه د سګو لارې نه خسل کیږي او د نسوار د خولې د لارې نه هغه کوم حجرات چلته واقع ده د جذبی مجموع کې zarar او توانونه دوړ یو شه ده کته سه نسوار وګړي نسوار هم اغه مېده تمباکو ده جمع چونه پکې اچول کی او جمع لکه د اسکرواته د شان په مختلفو ځایو کې ترکیب فرقي هم مجموع کې zararونه او توانونه د دوړو یو شه ده په ترک کې تاسو ولې ترک ډیر ساده ده ډیر اسان ده نسوارو کله شي په تدریجي شکل سره مثلا یو نفر په ورځ کې دوه پاکټ نسوار استفاده کوي کوي په لست پنځلس دفاتو پورې دا نسوار اچي نو کېدای شي ورځ کې دوه واره درې واره د وختونه د سره کم کړي په تدریجي شکل سره په پنځلس لس تر شل ورځو پورې دا هم کېدای شي ترک شي.
تشکر ډاکټر صاحب. پیشتر که برادر ما اشاره کردن به خاطر ترک سیګرت یک نوع ساجق هم است به فکر میکنم بعض از تابلیت ها هست که میتن در دواخانه فکر میکنم یافت میشه بختر ترک سیگرت های معصر سیمه
در مجموع ساجق است یا یک پلاسترای چسب از پشت گوش نصب میشه در ترکیب خود یا نیکوتین داره. نیکوتین به تدریجی داخل وجود میکنه اما ضرورت داخلی وجود رفع میکنه اما مشکل اساسیش رفع نمیشه که عبارت از ماده موثرش نیکوتین است.
او بر صورت گرفته میشه از طریق بله. ساجق
بهترین راهش است که قطعی ترک کنه و ای به شکل تدریجی در ظرف 15 الی 20 روز قطع میشه و نیکوتین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما خادم حسین از ولایت ننگرهار روی خط هستند. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. سال بخیر صاحب. خیر ستاسو تا و ستاسو اوریدونکو کارکونکو تا و دکتر صاحب ستاسو تا. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام به شما هم. بفرمایین حسین صاحب.
دکتر صاحب به ده سال ده چه ما مخکې سرګرد کله یاره د سیوه 14 کاله مې دغه پین سرګرد کړی دی. هغه مې اوس پریښی دي. اوس نسوار کوم. د نسوار کاغذونه راوتې دي په هغې کې نسوار تاویږي. بیا سړی نسوار اچي و چې کله سار را پاڅېږم دا سر مې ډېر زیات درد کوي. په ناکه خبره راته کار غوسه راځي. ډاکټر صاحب ته ووایه چې را د دې لپاره کومه دوایي علاج یعنی د سردردي مې سهار کې ډېره زیات وي. په ناک خبره یا ماشومان ژاړي یا بل شی غوسه راته ډېره زیاته راځي بېکار.
تشکر وروره. ستاسو مطلب مې واخیست خدم حسین وروره. تاسو ته ووایم چې سیګریټ او کوم مواد چې تاسو اچوي دواړه هغه ضررونه یو شی ده. سیګریټ بر علاوه مخکې هغه ضررونه مې وویل اول ضرر اول شکار په عصبي سیستم باندې ده چې که سیګریټ وڅکې که نسوار وچې دواړه د وینې له لارې نه عصبي سیستم ته داخلیږي او اخل هغه ضررونه او تاوانونه خپل لري. نو تاسو کوشش وکړئ ورور زما تاسو ته داسې مشوره ده چې دغه بیخي دغه خاندان د قطه کې څه نسوار ده څه سیګریټ ده څه پان ده دواړه ټول یو هغه موثره مواد چې په مغز باندې بد تاثیر کوي بده غذې لري هغه ټول یو شی ده. دا په تدریج سره تاسو قطه کوي. زموږ پیشنهاد ده تاسو ته په وجود ستاسو وجود باندې کوم داسې منفي اغیزې د ترک مورد کې نه واقع کیږي. نو دا کولی شي تاسو 15 نه تر 20 ورځو پورې په تدریجي شکل سره قطع کوي او په زمن کې لږ ذره مایات او ځان میوه او د شن نخري تقویه کوي. ته یو بد حالت تاسو لس نه تر 12 ورځو پورې لس ورځو پورې یو بد حالت تاسو باندې راځي. سردرد دیږي تاسو اشتها خرابیږي هغه لواب د خولې دا زیاتیږي لکه مخارش هستی. اما تر 40 ورځو پورې دا ستاسو وجود ته خطر نشته. کله چې دم قطع کړئ ستاسو سردردي او کوم هغه ناوړه اغیزې چې هغه تاسو نسوار اچوئ د هغه دا انشاءالله له منځه ځي.
ته سلامت باشین ډاکټر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم داریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ کجا به تماس شدین؟
سلامت باشین. د فرات به تماس شویم.
از ولایت فرا. بفرمایین سوالتان رو بگوید.
ډاکټر صاحب سره مې کار درلودی.
مهرباني ورو. سلام محترم. از موږ ومنې مهرباني موږ په خدمت کې.
ډاکټر صاحب تقریبا ادبې مې شکیږي تاریخ تر کړی دی او دا تاریخ مې تر کړی دی. نو اوس له مغز مې هم داسې وسر خرابېږي. خوشکت لرم داسې غذا سم نه سم خوړلی. نو زه ډاکټر مکه ته مراجعه وکړم څه چل وکړم؟
خورو تاریخ لږ زره دغه نشه یا ضرر د سیګریټو نه ډیر ده. تاریخ تاسو ویني چې د تاریخونه تقریبا اته مخدره توکي جوړیږي. تاریخونه هیروین جوړیږي. د تاریخونه مورفین جوړیږي. د تاریخونه ترمادول جوړیږي. د تاریخونه تقریبا 12 سقم مخدره توکي جوړیږي. او په تاریخ کې کومه موزر مواد چې واقع ده دا تر یو وخت پورې تاسو باندې بد اغیزې لري. تریاک خپل هم کله چې په وینه کې داخل شي زی هغه عصبو باندې بد تاثیر کوي، په عصبو کې متاثرې اثر. اما داسې نه ده چې یو طرفه جاده ده دا به بیخي نه جوړیږي. تاسو تر شپږ میاشتو پورې تاسو بد داسې ناوړه حالات لري. تاسو کولی شئ چې یو متخصص د رواني د اعصابو نه چې په فراه ولایت کې ده هغه ته مراجعه وکړئ، هغه نه مشوره واخلئ. بل تاسو کولی شئ چې د یو روانشناس سره چې څنګه دغه بد حالت ځان ته مدیریت کړي، د دې سره که په فراه ولایت کې وي هغه نه یو مشوره واخلئ. اما تاسو ته زما مشورو ته هیڅ وخت نور تاریخ ته وړاندې نه شئ چې بیا ډېر مضر تاسو ته واقع کیږي.
بسیار تشکر ډاکتر صاحب. فکر میکنم یک تماس دیگه هم داریم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین؟
زمنگرار ولایت سره د کوستون د خیریت ولسوالی سره معلم روح العالمین خیرخوا تاسو سره په تماس کې شوم. تاسو ته او تاسو ته ټول سلامونه او احترامات باندې کوم.
خیرخوا صاحب، بسیار زیات خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
او زما د ډاکټر صاحب او استاد میډیا د لارې نه زما د ټول افغانانو ته د هیله او خواهش د جوړونو دغه د سګریټ او د چرسو او د نسوارو او د نورو نورو شیانو څخه لاس واخلئ. دغه ملک جوړول غواړي. هر هغه څوک چې سګریټ یا چرسی یا دغه نو هغه دغه ملک به څنګه جوړ کړي؟ نور ملکونو ته وګوري چې هر ملکونو کې خلک څه څه شیان جوړوي. وروره، دغه شیانو لاس واخلئ او د خپل مملکت ته متوجه شي. وسلام.
بسیار زیات تشکر از نظر نکتان. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم. بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام. محترم د قدر وړ محترم ډاکټر صاحب او تاسو ته او ټولو ازادي رادیو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې.
سلام به شما هم. بسیار زیات خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
توخی هم د زابل د شاجوی.
توخی صاحب، بازم خوش آمدید، بفرمایید.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې نسوار خو یا تمباکو په څو قسمه استعمالیږي؟ مثلا د خلیل لاری، د فوزل لاری او د چلم لاری او د قیلون لاری په طول کې زیات مخطر یا خطرناک کم عمل ده؟ او بل چرس ډیر مشکل او اعصابو ته رسوي او نسوار یا تمباکو؟ او ولې د تمباکو په نړۍ کې نه بندیږي؟ ما پرون هم په راډیو کې پوښتنه وکړه د څه وجه ده خدا تمباکو خلاص دي چې دا تریاک بند دي؟ حال دا ده چې هغه یو مثبت اړخ هم لري او دا تمباکو مثبت اړخ هم نه لري، ټولې منفي دي. ولې جهان بندیز نه ورباندې لګوي؟ زما دا پوښتنه وه له محترم ډاکټر صاحب.
توخی صاحب محترم، ستاسو د سوال نه ډېر زیات مننه. باید ووایم چې تاسو ویل چې خپل تمباکو د هر لارې نه واخیستل شي، چې د چلم د لارې نه وي، چې د سکلو د لارې نه وي، د نسوار د لارې نه وي، د پان په هر شکل سره چې د دوه نوه ضررونه لري. یو هغه مستقیم په خپل د مضر ماده د نیکوتین په نوم باندې یادیږي، دا په هر شکل سره په وینه کې داخلیږي او په نور وضعیت باندې خصوصا په اعصابو باندې دا تاثیر کوي. تاسو وګورئ که یو نفر تم دغه په چلم باندې اخیستل کېږي، بر علاوه د تمباکو نه هغه مضره مواد چې ده په چلم کې زغال هم ډکوي، چې دغه زغال ټول داسې مکمل مثلا شل ګرامه دېرش ګرامه زغال دي، دغه ټول هغه تعفوني مواد هغه مضر مواد دا سږو ته داخل کېږي. بر علاوه د تمباکو نه زیات هغه کاربن مونوکساید ورته وایي، دا په سږي ته داخلیږي، چې دا یک څوک چې د تمباکو د چلم د لارې نه اخیستل کېږي ور هغوی ته مزمن ټوخی واقع کېږي، ټوخیږي همیشه، اشتها یې همیشه کمي او مضریت یې ډېر ده سره. د ټول مضر دي، لیکن د چلم د لګر خصوصا هغه چې زغال باندې سکي دی هغه مضر زیات ده. نو تاسو چرس ویلې، چرس په ترکیب کې یو مضر او زهرناک ماده چې نه دلتا هایدروکسی کانابینول ورته وایي، دا هغه مضر ماده ده چې کله چې وجود ته داخل شي نو په عصب باندې ډېر بد اغیزې لري او خپله دغه د عصبي حجرې چې کوم مونږ ورځنی ژوند پې تامینوو دغه اتا هغه وظیفې د لاسه ورکوي. تاسو وګورئ څوک چې یو نفر چرس څکي هیڅ وزن نه اخلي هغه کوم خطرناک ماده چې په دې کې ده هغه ګور اشتیا په چرسو کې اشتیا زیاتیږي بر ورس پر ورس ډنګریږي یو څوک چې چرس کې وګوره همیشه مخرشي همیشه جنگ کوي یو لک عمل په مقابل کې ډېر شدید عکس العمل خي په کور کې په اولادو باندې پقاریږي په ماشومانو باندې پقاریږي خپل مناسبات اجتماعي مناسبات ډېر کمزورې شي ډار ورته پیدا کیږي هغه جرأت چې کیږي د لاسه ورکی نو دغه شدت د تاثیرات د سود چرس نسبت سګریټ نه ډېر ده او چرس ډېر مضر شی ده زه داسې پیشنهاد کوم چې دوی څوک چې چرس سکي دا ډېر خطرناک ماده لري او خطرناک بوټی ده دنه لطفا فاصله و
تشکر ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بعض وقتا در قلیان که استفاده میکنن میگن از میوه ای استفاده میکنه او چی است که بسیار مودم رواج هم شده اکثریت جوان از استفاده میکنن فکر میکنن مضر نمیباشه در صحتشون چی است او
مجموع هدف یک هدف است نیکوتین است نیکوتین چی از طریق قیلون باشه چی از طریق پان باشه چی از طریق سیگرت باشه چی از طریق نسوار باشه و به هر طریقی که داخل وجود شوه همی فعلا در بازار زیاد پان رایج است و قیلون
و اون میوهی که میگن
بله. در خود در ترکیبش خود قیلون نسبت به سیگرت بسیار خطرناکتر است قیلون شی امو مواد مؤثره سیگرت ها مواد مؤثره مثلا از 10 گرم تنباکو از مواد مؤثرهش 5 گرم او را استفاده میکنه 5 گرم دیگه ش امو چیزای معطر و بوی خوشبویی را ده مخلوط میسازه تاثیرات قیلون میبینیم در بسیاری از هتل ها در بسیاری از محلات خاص داره قیلون و زیاد جوانه ما به زیر جو کرده که اضرار زی و نقص زی بالاتر از سیگرت است در مجموع در قیلون هم همون مواد مؤثری است که نیکوتین است روی است و نیکوتین همون تاثیرات منفی خوده که فعلا ما عرض کردم تاثیرات منفی بالای وجود داره پس جوانه ما باید در سطح آگاهی خود در این رابطه بلند ببره و از اضرار قیلون اضرار پان و مواد مرکبش باید از طریق اینترنت و سایر از مشوره باید بگیرن و بعضی باید نزدیک نشون خطرناکتر
تشکر دکتر صاحب قسمی که پیشتر برادر ما هم اشاره کردن که اونا گفتن مردایی که مثلا معتاد هستن اگر یک خانم حامله است معتاد به مواد مخدر مخزن یا سیگرت یا پان یا قلیان باشه چقدر تاثیر میگذاره بالا طفلشان
خانم حامله زمانی که مواد مخدر استفاده میکنه در خون میره در خون یک مانعی که بین مادر و طفل وجود داره او را پلاسنتاست از او مواد مخدر عبور میکنه و داخل خون و سیستم دوران خون طفل میشه بنابراین عین اضراری که به یک مادر داره همچون اضرار به طفل میشه وارد شوه کسی که سیگرت استفاده میکنه خصوصا طبقه و ناس در کشورهای مختلف و ریسرچی که شده اینا به امراض مختلف روانی خصوصا افسردگی و استراب اینا مواجه میشن اما تاثیرات مساویانه که با مادر واقع میشه اما ازارش متوجه طفل و اطفالش هم میباشه
آها سلامت باشین دکتر صاحب بسیار معلومات خوب و آموزنده داشتین چون در لحظات اخیر برنامه قرار داره میشه یک توصیه داشته باشین برای جوانا و در مورد اضرار تنباکو که چقدر اضرار داره که باید از استفاده نکنن سیگرت نسوار و مخصوصا حال که پان بسیار رواج شده در هر جای ببینی پاکتکایش بسیار فکر میکنن مردان هم از فروخته میشه بفرمایید
متاسفانه یک بگم که اکثریت در جای اکادمیک و بسیار با فرهنگ عالی خصوصا در شهر کابل میبینی اکثریت جوانه ما در جیبش بسیار با افتخار پاکتای پان است در دانش پان است وقتی که گپ میزنه افتخار میکنه که در دانش ما پان است یک چیزی به جوانه خود این من حیث یک دکتری توصیه ماسته که خود پان، سیگریت، نسوار، قیلون هر دوش در یک ردیف است تمام انواعی که استفاده میشه و چی به شکل مجاز داوطلب و شکل قیلون اضرارش عین ضرر است بس نیکوتین است بس سیستم عصبی است و در مجموع عین اضرار که سیگرت داره عین امو اضرار پان داره صرف ایده به یک سلیقه خاص جور کرده یک ذره مواد خوشبوی ده بینش انداخته پاکت برش جور کرده اگر امو نسوار خاکستر پرو چونه زاسته همون چیز است. صرف یه کمپانیه که ایره عرضه میکنن در پاکت ایره بسیار به قدر انداخته و یک چیزی یک پودر خوشبوی را کدیش گد کده میگه یه والا از لیمویست یا یه از
نارنج
است و یه عرق گلاب است. در مجموع مسئله نیکوتین است و یه تاثیرات منفی خود بالای وجود داره
و یه که طفلای خود هم میفرستن در بار خریدن از این میشه
بله قبلا پیام خاص به جوانه محترم یزد مجموع از سگریت، تنباکو و تمام مراقبات تنباکو که تنباکو جرم شازی دور بروان و به مسلکه مهم مثلا سپورت، مطالعه بزی اینا رجوع کنن. در مجموع به فامیله محترم یزد پیام زمانی که فامیلشان اطفالشان مکتب میروه اید باید تعقیب کنه تا صنف تا مکتب از معلمینش تعقیب کنه که در چیز گیم محلات گیم میره درس میخونه در فعالیت درسی صحیح میباشه و در مجموع با از مواد مخدر در مجموع در سگریت در نسوار یا باید در خانه باید استفاده نکنن و حتی زهر است یک طفل 20 افغانی میده میبره به قوطی سیگرت از نگاه تیپ از نگاه فیزیولوژی یک فوکس میشه در مغزی و بسیار با عادی دعوتی آغشته به سیگرت میشه.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار صحبت های آموزنده داشتین، سلامت باشین که عزیز دایی برنامه با ما بودین و به شنونده ها بسیار معلومات خوب دادین. شنونده های عزیز برنامه ما در همین جا به پایان میرسه، تا برنامه آینده الله حافظ و ناصرتان.